درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1498 د سنبلې لسمه او د 2019 میلادي کال د سپتمبر لومړۍ. زه اسمت ساروانیم، د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په قطر کې د امریکا او طالبانو د نهم پړاو د خبرو د بشپړېدو، د کندوز د وضعیت او ځینو نورو موضوعاتو په اړه معلومات په دې خبرونه کې اورئ. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي له طالبانو سره نهم پړاو خبرې بشپړې کړي دي. د کندوز ښار په مرکزي چوک کې چاودنې پرون لشتر لشتر لس تنه وشلې دي. او د اوکراین ولسمشر نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کالیزې په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا او طالبانو مرکچیان د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نهایي موافقې په درشل کې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو تېره شپه ناوخته خپلې خبرې پای ته ورسولې. زلمی خلیلزاد د خبرو په پای کې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د یوې داسې موافقې په درشل کې دي چې تاوتریخوالی به کم کړي او افغانانو ته به لاره پرانیزي چې د یوې دوامدارې او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته کښېني. خلیلزاده هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره نن کابل ته ځي. تر دې پخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ پورې نهایي شي. پرون شنبه په قطر کې د طالبانو ویندوی سهیل شاهین هم ویلي و چې موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي په یو ټویټ کې کښلي و چې په کندوز کې د وضعیت په اړه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد هغوی ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسول شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې پر کندوز حمله د وسلوالو طالبانو د مشرانو له دریځ سره چې په دوحه کې د سولې خبرو ته ناستې تضاد لري. محمد اشرف غني پرون ویلی چې افغانان سوله غواړي، خو داسې سوله چې په عزت ژوند وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار پر چوک په چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان پرون پر ټویټر لیکلی چې د کندوز امنیه قومندان منظور ستانکزای هم په ټپیانو کې شامل دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې چاودنه په داسې وخت کې وشوه چې امنیه قومندان خبریالانو ته معلومات ورکول. نړیوال خبري آژانسونه د سیمه ییزو رسنیو د خبریالانو په حواله خبر ورکوي چې لس تنه وژل شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې په کندوز ښار د انتحاري حملې هدف د کندوز د امنیت قومندان او کماندو ځواکونه وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې په کندوز کې د ټلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولی چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکوي. د دې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو لیکل شوي چې پر کندوز ښار د حملې له امله د ملکي تلفاتو او له ښاره د خلکو د تیښتې راپورونه ورته رسېدلي، خو دوی تر اوسه دقیق معلومات نه لري. په کندوز ښار کې برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد چې پرون د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره یو ځای کندوز ته تللی و، خبریالانو ته ویلي چې د تلفاتو دقیق شمیر به وروسته خپور شي، هغه د کندوز ښار د سقوط خبر رد کړ. د غزنی چارواکو تایید کړ چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو قاضي عبدالحی مدثر د سختو ټپونو له امله په پیښور کې مړ شوی دی. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوری پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان او په قضایي برخه کې مهم غړی عبدالحی مدثر وژل شوی دی. عارف نوری وویل چې قاضي مدثر څو ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ په ګاومیشک سیمه کې ټپي شو او د درملنې لپاره پاکستان ته واستول شو. د غزنی د والی د ویان په وینا هغه د شنبې په شپه د پېښور ښار په نشتراباد روغتون کې مړ شوی دی، خو وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې نامه د دوی کوم غړی نه دی وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون د خپلو ځانګړو ځواکونو هغه لومړی بریدمن چې په زابل کې د پنجشنبې په ورځ ووژل شو معرفي کړ. پنټاګون پرون شنبه وویل چې د سټین آرت د ځانګړي ځواک د لومړۍ ډلګۍ غړی و. د امریکا د پوځ د خاصو عملیاتو د قمندانۍ ویندوی ویلي چې آرت 1.5 کلن و او دریم وار د خدمت لپاره افغانستان ته استول شوی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی به نن یک شنبه په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کالیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکوي. نازی جرمنانو د 1919 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولند ونیو. زیلینسکی په دوه ورځني سفر پولند ته تللی دی. هغه پرون شنبه په وارسا کې د پولند له ولسمشر اندری دودا سره وکتل. اندری دودا ویلي چې دوی د روسیې له لوري د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال نشي منلی او په دې اړه یې خپل دریز روسیې ته هم واضح کړی دی. او د هانګ کانګ په مرکزي برخه کې پرون شنبه د ډیموکراسۍ د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخجنې نښتې وشوې. یو شمیر مظاهرهچانو مولوتوف لاسي بمونه پر پولیسو وغورځول او پولیسو هغوی د اوبو په توپونو وویشتل او د اوښکو بهیونکی ګازې هم وکاراوه. په هانګ کانګ کې له 12 اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. زمو ژغله آزادی رادیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پرونې په قطر کې طالبانو ته د کندوز د حملې یادونه وکړه او ورته ویل چې باید دا ډول تشدد ختم شي. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره کندوز ته کومکي ځواک لیږلی. په اورزګان کې د ماشومانو د ګوزن پیښې په زیاتېدو دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي
زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي ځکه دا زموږ د راتلونکو ماشومان لپاره یو ګټه ده.
په کابل او څو نور ښارونو کې د پښتنو او بلوڅو ورځ ولمانځل شوه. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د اصلي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی او اف ام 3.15 صفه اوري و بجې او 8 دقیقې دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل په قطر کې د امریکا او طالبانو نه هم پړاو خبري بل اخره بشپړې شوې. توقع کېده چې دا خبري به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی د نن ورځې پورې بشپړې شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته لاړ شي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه ناوخته یعنی له اوسه تقریبا 3 ساعته مخکې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د یوې داسې موافقې په درشل کې دي چې تاوتریخوالی کم کړي او افغانانو ته داسې لاره پرانیزي چې د یوې دوامداري او ویاړمنې سولې لپاره خبرو ته په بین الافغاني خبرو کې البته سره کښینی. خلیلزاد دا هم ویلي چې له طالبانو سره د نهم یا وروستي پړاو خبرو په اړه د سلام مشورو لپاره کابل ته ځي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر دې ټویټر او خبرو مخکې پرون په یو بل ټویټ کې لیکلی دی چې د افغانستان د کندوز د وضعیت پاره د طالبانو استازو سره خبري کړې دي او هغوی ته ویلي دي چې دا ډول حمله باید نورې پای ته ورسیږي. د امریکا د حکومت خاص استازي په افغانستان کې د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره په قطر کې خبري پای ته رسولې دي او د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټوچر ولیکل: ما پر کندوز حمله نن د طالبانو استازو ته وریاده کړه، ورته ومې ویل چې داسې تشدد باید ختم شي. خلیلزاد په یو بل ټویټ کې لیکلي: جګړه به یوازې هغه وخت پای ته رسیږي چې دواړه خواوې موافقه وکړي چې باید پای ته ورسیږي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله تمه ده چې خلیلزاد به نن په کابل کې وي او د افغانستان حکومت ته په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. کابل ته د خلیلزاد د ورتګ په اړه له د افغانستان حکومت څنګه دی ویلي؟ خلیلزاد لیکلي چې ټول افغانان باید په بین الافغاني مذاکرو کې کښېني چې یو سیاسي جوړجاړی وسي او هر اړخیز اور بند ټینګ شي. خلیلزاد باور څرګند کړی چې یوازنی عملی لارې خپل کړی چې د تشدد په کمیدو او د سولې په ټینګښت ختمیږي. هغه همداراز اشاره کړی چې په افغانستان کې د ناټو د غوښت ماتر ماموریت او ټول امریکایي قواو قومندان جنرال سکاټ میلر کندوز ته تللی او له کندوز د دفاع لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم پرون په کندوز کې خبريالانو ته وویل چې په کندوز کې امنیتي قواوې د بهرنیو ځواکونو کلک ملاتړ لري او هغه ولایت ته د جنرال سکاټ میلر د سفر خبر ورکړ. اسدالله خالد وویل چې په کندوز کې تصفیوي عملیات روان دي او رد یې کړ چې د کندوز ښار سقوط کړی وو.
هماهنګي بین نه تنها قوتهای امنیتی افغان بلکه دوستای آرس ما که وجود خود جنرال سدمیلر شاید گواید.
د اسدالله خالد دا ویډیوی بیان د دفاع وزارت مرستیال ویان پر ټویټر خپور کړی دی. وسوالو طالبانو د شنبه د سهار په دوو بجو د کندوز پر ښار له څو اړخونو وسواله حمله وکړه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې په حمله کې د تلفاتو وروستي دقیق ارقام لا نه دي څرګند. وسوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې د کندوز ښار نیولی و، خو د ناټو په ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا له ښاره وویستل شو. وسوالو طالبانو تر هغه یو کال وروسته بیا د کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو او خپل بیرغ یې د ښار پر مرکزي چوک چړولی و.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو پر کندوز ښار په حمله سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکمه کړي، خو د افغان ځواکونو له جدي او پر وخت ځواب سره مخامخ شول. ښاغلي غنی د ولسمشر ماڼۍ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو دغه عمل د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. له بلې خوا په کندوز ښار کې د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزیران پرون دغه ولایت ته لاړل او د امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت له چارواکو سره خبرې وکړې. د دې موضوع نور جزئیات د وصل وصال په راپور کې واورئ.
پر کندوز ښار د طالبانو له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د ولایت ته تللی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیوایی کندوز ته د دغو دوه لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی ده.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په موخه کندوز ولایت ته سفر وکړ. د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له څو ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ځواب کې کړې ده. ښاغلی احمدزی وایي طالبان په دې حمله سره غواړي له بدخشان د افغان ځواکونو پام نور سیمو ته واړوي. هغه وایي د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دواړو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلی و چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. له هغه وروسته د غیډلې څو وارې په دغه ښار حملې وکړې. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر کندز ښار د وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د جمعې د شپې په نیمایي کې پر کندز ښار په حملې لاس پورې کړ. ورځپاڼې د جمهوري ریاست د ویان صدیق صدیقي په حواله لیکلي، د طالبانو دا حمله ښیي چې دغه ډله هغه فرصت نه مني چې د امریکا او افغانستان حکومتونو د سولې پر موافقه د سلا کېدو لپاره برابر کړی دی. صدیقي په کابل کې د شنبې په ورځ یو کانفرنس ته وویل، پر کندز حمله په بشپړ ډول له هغه څه سره په ټکر کې دی چې طالبان یې په اړه په دوحه کې خبرې کوي. طالبانو تر دې مخکې هم پر کندز ښار پراخې حملې کړي او دغه ښار یې د لنډې شیبې لپاره نیولې و. کندز ښار اول وار په 2015 میلادي کال کې، یعنی څلور کاله مخکې، د طالبانو لخوا نیول سوی و. د طالبانو تازه حمله په داسې حال کې کیږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او د طالبانو د مرکچانو ترمنځ خبرې کیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه د مذاکرو دواړو لوریو ویلي چې پر یوه موافقه سلا کېدو ته نږدې سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې لولو، طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتونکي دي او امریکایي هیات غواړي چې په افغانستان کې اوربند ټینګ سي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني پوځیان دیره دي چې ډیری یې امریکایان دي. دغه ځواکونه تر ډیره افغان پوځیانو ته سلا مشوره ورکوي او همکاري ورسره کوي. د امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د افغانستان په اړه پر هغې وروستۍ غونډې لیکنه خپره کړې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ورته نو بلل سوی. ورځپاڼه وایي دغه غونډه د اګست میاشتې پر 14 سوي وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څنګ د دفاع سرپرست وزیر مارک ایسپر، د ګډو ځواکونو لوی دورستیز جنرال جوزف ډانفورد، د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشره جینا هیسپل او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پکې حاضر وو. سټارز اند سټرایپس لیکي د ګډونوالو په لیست کې د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن نوم شامل نه و. ورځپاڼې ته امریکایي چارواکو ویلي په دې غونډه کې د جان بولټن نه ګډون د اشتباه له مخې نه و، بلکې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې پر احتمالي موافقې د امریکا په حکومت کې د داخلي اختلافاتو شودنه کوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه د امریکایي مقاماتو په قول وایي چې د افغانستان د سوله ییز یا ډیپلوماتیک حل له هلو ځلو سره د بولټن مخالفت ولسمشر ټرمپ غوسه کړی او د دې سبب سوی چې د سولې د موافقې په اړه حساسو خبرو ته بولټن ونه بلل سي.
د سمبولې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو د چارو د وزارت لخوا ولمنځل شوه. په دې لمانځغونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو او بلوڅو د قربانیو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. په کابل کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ پرون په داسې حال کې ولمنځل شوه چې د کابل او اسلام آباد منز اړیکې یو ور بیا خراب شوې دي. خاطر پردیس په دې موضوع راپور لري.
سکل په کابل کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثر قربانیان پښتنو او بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لرو بر پښتنو او بلوڅان سره یو دي، هیڅ څوک نشي جلا کولای.
دیتا د دې حق او حقوق باید ورکړس او موږ همیشه دا غوړی چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د گاونډو سره او هم اندارنګ نړیوالو سره د پوسول کې ژوند کړی دا او موږ لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو گاونډو ته هم سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق او ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستانو پښتنو ته د ژوند حق هم سکنه ورکړي چې دا اعلی پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې موږ یو خبره شته ورسو راځي نن تعهد وکړو د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو د خپل ځانونه را خلاص کړي د خپل تیارو وګوري دنیا کم ځای ته ورسېده مونږ تاسو په ساحت دی
له پښتون او بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو حساس او ناسمو اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري د سیاسي چارو افغان کارپو محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لورې دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شوی په پاکستانی لورې باندې چې هغوی هم یو احساس د دې کړی و چې کیدی شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولی شي
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي تر څو د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري ته غاړه کېږدي په افغانستان کې د پښتونخوا او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کېږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شئ ازادي رادیو ټکی کام
د ورزګان ولایت روغتیایي مسؤلان وایي وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخنیولې ده له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسینه بې برخې شوي دي په ورزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزن یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي دي له دې ولایت د ازادي رادیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري
روغتیایي مسؤلین وایي له تېرې یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودی ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله 1,40,000 ماشومان په یاد موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي د یوای په یاد مودا او دغه سیمو کې تر دا مهاله پورې نه د پولیو مثبت پیښ ثبت شوی او دغه راز پر روان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوک پیښې هم ثبت شوی چې ورسته تر څېړنې 15 مثبت ختلې دي روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې ری وسلوال طالبان د واکسین ته اجازه ورنکړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه نه علاج ناروغي اخته شي
خو د خپل هر ماشومان حق دي او دا د ماشوم په دغه کار سره
لادی سره د ارزګان ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي بیا په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي ځایي اوسیدونکي ځکه ویره لري چې روغتیایي مسؤلین وایي که د پولیو یوه پیښه په ټول افغانستان کې ثبت شي نو لا هم د خطر زنګ دی د ارزګان دغه ځایي اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه یې نیولې د دې د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي
زمانه مادو شکر دی د مرکز وسیدونکو یم زموږ په بیبانی ساحه کې واکسینو شي نسته وروره د مسلمانان ډیر په تکلیف کې یو ځای جنگونه و ده نسی غزارې دی بل ځای
انا می اجش فلار احمدی د ترنکوټ وسیدونکو یم والله ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو ودونه زیاته ویره لرو چې یو لور مریزور پیرس زمر په ځکه دا دغه اندیشنه چې خدای نه کړده د پولیو او مشکل ته پیښ نه موږ به ډاکټر رسوونه غټه ویره لرو ان چې ار مرز ور پیښ موږ په ځکه ویره دای چې خدای نه خزه چې د پولیو نه دا خو به واکسین ما چې بل در بل نه لري
ما نوم خضر رحمان د چوری وسیدونکه زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي چې من نه د ځکه د ازمر د لاتونکو ماشومان د پاره یو ګټه دی او دغه دی
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دوی د پولیو د واکسین مخه نیولې وي د روان میلادي کال د پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر اوس 14 ته لوړ شوی دی چې 15 یې په ارزګان 15 یې په هلمند 2 پیښې په کندهار او یوه پیښه په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې
ازادي خبری مجله اوري
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د پولند له ولسمننه کړی چې د هغه په وینا د روسیې له تشدد په ډک وخت کې همکاري ورسره کړې ده ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه د پولند له ولسمشر اندری دودا سره وکتل د موضوع تفصیل فرشته جلال سی وړاندې کړي
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دوه ورځني سفر پولند ته تللی دی. زلنسکی به د اوکرين د نوي حکومت پر سیمه ایزو پالیسیو، د اروپایي اتحادیې سره پر اړیکو او د خپل هیواد په ختیځ کې د روان وسلوال کړکیچ په اړه د پولندي چارواکو سره خبرې کوي. هغه پرون په وارسا کې د پولند له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل:
سیوګنی یا شچیروم подякував Польщі та усьому польському народові за підтримку України в складний час.
ما صادقانه د پولند ټولو ولسم مننه کړی چې د روسیې له تشدد په ډک وخت کې زموږ ملاتړ کړی دی. مننه کوم چې د نړیوال قانون د خوندي ساتلو ملاتړ مو کړی دی. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د هغه راهیسې د روسیې پلویان بیلتون غوښتون کې د اوکراین په ختیځ کې جلایی غواړي او د حکومتي قواوو پر ضد جنګیږي. په دې جګړه کې تر اوسه 10,000 کسان وژل شوي دي. د پولند ولسمشر اندری دودا وویل چې دوی د روسیې په وړاندې واضح دریځ لري.
ناشا پوستاوا ف تیم کانتکسټ وبز روسی تاکزه یز یدنوزناچنا ابسولوتنی تگو نی اکسپټویم
اوواژ. د روسیې په وړاندې زموږ دریځ واضح دی. موږ په هیڅ وجه د کریمیا د حق مسأله نه شو منلای. موږ په فکر د بندیزونو سیاست باید دوام وکړي، ځکه دا تر ټولو سوله ایز لار ده چې روسیه د نړیوال قانون عملي کولو ته وهڅوي. زلنسکی به نن په وارسا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. نازی جرمنانو د 1939 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه پولند اشغال کړ.
د همدې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې له طالبانو سره د قطر نهم پړاو خبري بشپړې کړې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راشي چې له افغان مشرانو سره د سولې د موافقې په اړه سلام مشورې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کندوز کې د تلیفوني شبکو د کمزوري فعالیت او جګړې له امله نشي کولای چې د وضعیت دقیقه ارزونه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز ښار پر چوک په پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د غزنی چارواکو تایید کړ چې په قره باغ ولسوالۍ کې